د ماسپښین دوه بجې شوې وخت اجازه نه راکوي چې دغه سندره بشپړه تاسو ته خبره کړو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنو په ټول افغانستان کې خبريږي پکې به وړاندې واوري چې د کندهار شرط تصیرمه د افغان او بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځان وژون کې بریټ شوی دی. د افغانستان پر امنیتی مسایلو یو شمیر نور مطالب هم خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. جنقه علي کوزي اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جمهور رئیس حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. په بدخشان کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د جمعې د قهر په نامه د لارو کوڅو ته ووځي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایین اعزاز احمد چودری نن خبریالانو ته وویل زیات احتمال لري چې جمهور رئیس حامد کرزی د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. چودری وویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې پراخ اړیکې لري. دا یوازې سیاسي اړیکې نه بلکې د سوداګرۍ او د خلکو خپلمنځي اړیکې هم دي. د زیاته کړه د افغان مهاجرو مسله او د دوه اړخیزو اړیکو یو ستر لزدان جنده لپاره برابر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر پر مهال به په سیمه ییزو مسلو او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالت باندې هم خبرې وشي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي پولیسو له طالبانو سره په نښته کې د هغوی درې تنه وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د بدخشان د جرم ولسوال عبدالجبار مصدق ازادي راډیو ته وویل د تلفات وسلوالو مخالفانو ته تېره شپه د جرم په مغلها سیمه کې وراوختي او خو تر څنګ یو افغان پولیس هم وژل شوی. مصدق وایي که څه هم چې جګړه آرامه شوې خو پولیسو د دفاع لپاره پوره ترتیبات نیولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په دې نښته کې د خپلو دوو کسانو د وژل کېدو خبر تاییدوي، خو ادعا یې کړې چې پنځه افغان پولیس وژل شوي او پنځه نور هم د دوی لخوا ژوندي نیول شوي. په تېرو دوه ورځو کې دا په مغلها سیمه کې دوهمه نښته ده. د سه شنبې په شپه هم د پولیسو او طالبانو په نښته کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی و او پنځه نور یې ټپیان ول. په قندهار کې د ویزان وژونکو حملې له امله یو شمېر افغان او بهرني سرتیري ټپیان شوي. حمله نن له غربي مخکې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لویه لار وشوه. په قندهار کې د 215 ماتل قول اردو قومندان بریج جنرال عبدالحمید وردک ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکي پلی و او د بهرنیو ځواکونو له یو چپه شوي موټر سره نږدې ځان والوزاوه. د قومندان په وینا په پیښه کې پخپله ځان وژونکي وژل شوی، د بهرنیو ځواکونو اووه تنه، د ملي پوځ 15 سرتیري او درې تنه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په نړۍ ولسوالۍ بیا هم د پاکستان له خاورې ډېرش توغندي ویشتل شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا توغندي تېره ورځ ناوخته ویشتل شوي او دوه تنه ملکي خلک پکې ټپیان دي. د ځایي چارواکو په وینا د حمل میاشتې را په دې خوا تر 1500 ډېر توغندي د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت ویشتل شوي دي. د افغانستان حکومت څو ځلې له پاکستانه غوښتي چې له خپلې خاورې د دغو حملو مخه ونیسي، خو دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې په خپلو پلویانو غږ کړی چې لارو کوڅو ته راووځي او په دې توګه په دې هېواد کې د نور تاوتریخوالي د پیښو بیره زیاته شوې ده. اخوان المسلمین ډلې د قهر د جمعې په نوم د نوو مظاهرو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې چارواکو د چهارشنبې د ورځې په تاوتریخوالي کې د وژل شوو شمېر 640 کسه ښودله چې ډېرې ولسي خلک دي. په ډیپلوماتیک اړخ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مصریانو غږ کړی چې له پوره زغم څخه کار واخلي او په خپلو کې ملي روغه جوړې ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا بیان د پنځشنبې په ورځ له اجرې غونډې وروسته خپور کړ. له بلې خوا د مصر موقت جمهوري ریاست په یو بیان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مصر د اسلام پالو پر ځپلو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون نړیوال انتقادونه رد کړي او وایي دا انتقادونه په واقعیتونو ولاړ نه دي او په دې هېواد کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هڅوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبې په ورځ وویل د شخړو له امله ممکن د امریکا او مصر عادي همکاري دوام ونه کړي. مونږ له مصر او د دې هېواد له خلکو سره خپلو ژمنو ته دوام ورکړی، خو کله چې وغواړو له خپل معمول سره سم له مصر سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړو او وګورو چې هلته په لارو کوڅو کې خلک وژل کېږي، له خپل معمول څخه په شا کېږو. په نتیجه کې نن سهار مونږ د مصر حکومت ته خبر ورکړ چې مونږ د راتلونکي میاشتې لپاره پلان شوي شپږ میاشتنی ګډ پوځي تمرینات لغوه کړي دي. ما له خپل امنیتي ټیم څخه غوښتي چې د موقت حکومت د اعمالو پیچلتیا وارزوي او کارته ولیدل شي. د مصر او امریکا د اړیکو په اړه به نور اقدامات هم وشي. د مصر په وروستیو شخړو کې چې پولیسو په قاهره کې د مرسي د ملاتړو په دوو کیمپونو حمله وکړې، د چارواکو د راپورونو پر اساس 623 کسان وژل شوي او په زرونو نور ټپیان دي. او وروستی خبر دا چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی علی اکبر صالحی د دې هیواد د اټومي پروګرام د نوي رئیس په دندې نومولی دی. صالحی د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیاته تجربه لري او په تیر وخت کې د ایران د اټومي انرژۍ د مشر او د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژۍ په موسسې کې د ایران د استازي پر څوکیو کار کړی. صالحی چې د محمود احمد نژاد په حکومت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم و، د اټومي چارو ماهر او منځلاره سیاستوال دی. د ایران محافظه کاری پارلمان د پنجشنبه په ورځ د روحانی لخوا نوی کابینې ته نومول شوي 15 کسان تایید او 3 تنه رد کړل. پارلمان د معرف، ساینس او څېړنې، ټکنالوژي او سپورت نومول شوي وزیران رد کړل. 2 تنه نومول شوي وزیران مخالفانو سره د اړیکو درلودلو په تور او 3 مې د نه وړتیا په نامه رد شوی دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام او په کندهار کې د یو ځان بچون کې بریده پیښله جزئیاتو خبره وو. بیا به واوري چې په غزنی کې د مکتب ول سو کتابونه او یو شمیر وسلې په یو ویکند کې موندل شوی. په دې خبرونه کې د تلویزیونونو لاله د جګړو د تصویرونو د خبرېدو د منفي اغیزو په اړه هم اوریدل شي. د اسلام آباد د نوي حکومت ته مو د پاکستاني طالبانو له خبرداري خبرو چې وایي که جګړه کوي جګړې ته تیارو، خو که روغه کوي روغې ته چمتو یو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د افغانستان د ګڼو موضوعاتو په اړه پیغامونه لرو، له اداري فساد لره رانیولې د سولې تر مسلې پورې.
ټول افغانانو نه کایښ لارم چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پوره پوره مرسته وکړي او افغانستان د آبادۍ لور ته وهڅوي.
په خبرونو کې مو مخکې دا خبر درلو چې په کندهار کې نن چاودنه شوې. د کندهار په نننی ځان وژون کې حمله کې د وو بهرنیو پوجانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوې دي. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. محمد صادق رښتینی له کندهاره د دې پیښې جزئیات بیانوي.
پیښه د کیکان تر غرمې مخکې 11 بجې د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لوی لار رامنځته شوې. په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید وردګ ازادي رادیو ته وویل ځان وژن کوي پلی واو د بهرنیو ځواکونو د یو چپسوي موټر سره نږدې ځان ته چاودنه ورکړې. د کمانډان په وینا په پیښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی و بهرنی سرتیری او د ملي اردو 15 پوځیان او 3 تنه ملکیان ټپیان شوي دي.
د انتیاري سپین بولدک سرک باندې را خالي جانب تطور تلوی سبایی لست بجی تما عده دامی که فشره ده از انو دیو تا متزیر دیش او خواهد نوزم عملیت پارا چونه پر نرواز تا ولده از انو ده خدور دونه از انتیاري را غلی این انتجاری و کره جان تا به خلی تو بانی چه غیر که تو نفر اغانی اغا دیش پینزه یاد نیم نفر دی خلور دو دره ملکیان دیه و نفر دی خارجیان زخمی شوید. بیا مې د صاحب لاکړې دلته د صاحب کې یو بل محترم پیدا کړی داخل کې انتیاري واسکټ خو نه پد نشته کې هغه ته خېدې کې
تر اوسه د دې حمله مسولیت چا په غاړه نه دی اخستی. دا په تیرې و میاشت کې په کندهار کې لومړی ځان وژن کې حمله د چرامسته کیږي. دوی ورځې مخکې چارواکو وویل چې د کندهار د سرپزې پر زندان د حمله مخنیوي کړی او لاس حمله کوونکي نیولې دي.
د کندهار ښار ته چیرمه ځان وژن کې چاودنې د درې ملکانو ترڅنګ 12 پوځیان ټپیان کړی دي. ها خواته په غزنی کې چارواکي وایي د شونځي تر 1500 ټوکه زیات کتابونه چې طالب وسلوالو وړي وو دوی نیولې دي، خو دا څرګندوي چې وسلوالو له کتابونو سره ماینونه او توغندي هم شخ کړي وو. زموږ همکار سید شاه سخیم له کتاب سره د وسلې د زیرمې د کشف حال راکوي.
د غزنی سمیز چارواکي وایي طالب وسلوالو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د خوونځیو 1500 ټوکه کتابونه له ماینونو او چاودیدونکو توکو سره خخ کړي وو چې نن سهار دوی ته په لاس ورغلې دي. دوی وایي دغه کتابونه د مقر ولسوالۍ په لویه کنده سیمه کې په یوه څاله کې خخ کړل شوي وو. د مقر امنیه قمندان انجینر لطف الله کامران وایي وسلوالو له کتابونو سره سل کړی ماینونه، 600 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي او د هوان مرمۍ هم خخې کړي وي. دوی وایي د ښوونځي کتابونه د 1400 اته اتیایم کال چاپ شوي کتابونه دي.
او کتابونه د زیارت او سوارخات یا کار چاپ ده په ساحه کې نیول شوي چې دا ساحه مخکې طالبانو په لاس کښې وکړه مالي پولیسو ته راپور وکړ کاله کښې په دې ځای کښې چې ستا ډېرو کتابونه وو کاکنانو ډېرې څه شي دي کاکنان سره تېرې ویرونه یې لاندې راوتلي نو هغه ویرونه چې رالوټ کړي وو میلونه وو تقریبا شل میله وو
انجینر لطف الله کامران وایي تر اوسه ورته دا نه معلومیږي چې د ښوونځیو کتابونه به وسلوالو له کومه کړي وي او د څه لپاره به یې دلته خښ کړي وو تر اوسه پورې لا طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي دغه سیمه چې کتابونه او ماینونه پکې موندل شوي تر دې وړاندې د طالبانو په ولکه کې وه خو په مخور کې د سیمه ییزو پولیسو تر جوړېدو او د ولسي پاڅون تر پیل وروسته د دغې ولسوالۍ د ځینو نورو سیمو پسیر د دولت لاس ته ورغلې ده
په غزنی کې مو د طالبانو د یوې ډیپو د کشف رپورټ اورید چې پکې ویل شوي دي تر 1200 ټوکه زیات کتابونه وو او ورسره یو شمیر وسلې هم وي په افغانستان کې د امنیتي پیښو په ارتباط یو بل خبر لرو د افغانستان شمال ته ورسو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې جګړه شوې ده د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي له هغه ځایه په ټلیفون را سره دی غزالي صاحب دغه پیښه که چیرته تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه توضیحات ورکړي
احمد جاوید بشارت د قمندانی امنیه د بغلان قمندانی امنیه وایان ماته وویل چې دا پیخه د بغلان مرکزی ولسوالۍ شوې دي ولس تنه طالبان وسلوال طالبان وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان دي
دا پیښه کله رامنځته شوې ده
نن شپه شوې دي په بغلان مرکزی بغلان کې
څرنګه عملیات شوي دي د عملیاتو په ترڅ کې او کنه طالبانو حمله کړې وه
نه نه دا پیښه عملیات په ترڅ کې ترسره شوي دي چې په دې کې د وسلوال مخالفین 10 تنه طالبان وژل شوي دي او نور 15 تنه ټپیان دي
افغان پوځیانو ته تلفات اوښتي دي
نه احمد جاوید بشار ماته وویل چې تر اوسه پورې کوم وسلوال افغان زیان نه دی رسېدلی
بشیر احمد غزالی د ازادي راډیو خبریال له بغلان څخه د وویل چې چارواکي په بغلان کې وایي چې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د یوې نښتې پر مهال 10 طالبان وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي البته که چیرته انټرنیټ لري په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست ازادي راډیو نیولی شي یو شمېر خلک وایي چې په تلویزیونونو کې د وژل شویو او ټپیانو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرول پر خلکو ناوړه اغېز کوي دا شکایتونه وروسته له هغه کېږي چې په دې وروستیو کې په ځینو خصوصي تلویزیونونو کې په پرلهپسې توګه دا ډول تصویرونه او ویډیوګانې ښوول کېږي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې دا مسله څېړي او هر هغه تلویزیون چې دا ډول انځورونه خپاره کړي لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي په دې اړه له کابله جمیله ظریف رپورټ لري
په دې وروستیو کې په یو شمېر تلویزیونونو کې داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې چې د وسلوالو لخوا وژنې او یا هم په چاودنو او انتحاري حملو کې د ځینو کسانو د بدن پرې شوې غړې ښیي خلک وایي کله چې په کوم تلویزیون کې دا ډول صحنې وګوري نو ډېره موده یې انځور په ذهن کوي او ځوروي یې دوی وایي چې د دې ډول ویډیوګانو او تصویرونو خپرېدل د دوی پر روحیې منفي اغېز کوي او حتی ځینې کسان یې له رواني ناروغیو سره مخامخ کړي دي د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت په تلویزیونونو کې د دا ډول تصویرونو او ویډیوګانو د خپرولو مخه ونیسي
والله دا ډېر بد تاثیر کوي لکه دومره سخت تاثیر کوي چې په ما نه خپله زه یو دېرش کلې ته مې عمر رسېږي په ما باندې دومره بد تاثیر کوي چې دا پښې لنګې نه دي دغه مې دغه څه وتېرېږي او چې وینم دلته مې زړه خراب شي بوشي راباندې راشي په ما باندې چې تاثیر کوي څنګه په ماشومانو تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خو وړکې دي
زما نوم محمد نعیم دی داسې تلویزیون داسې ګورم زړه مې بدېږي پې ډارېږم بیا چې ویده سم بیا هم ډارېږم کله چې دا مړ یا
دی زخمی چی اکسن و برم تلویزیون بیاز داریگم.
ایمانم نورالله آریوبال ده خو دیما شما خصوصا دیما شما نو پرویار دیر جات من فی تاثیر کهوی بعض تلویزیونو ندی چه بعض ملکوس ترلی دی آقای دا چوی چه یا دا غیپار چه خپل نصوص پا افغانستان که زیاد که دیو طرف دیو قام منفی عملو نشروی او خپل نفوس دلتا زیاده.
دا شکایتونه وروسته له هغې کېږي چې ځینو ټلویزیونونه په دې وروستیو کې د مړیو او ټپیانو زړه بوږنوونکي ویډیوګانې او تصویرونه خپاره کړل. په یوه خصوصي ټلویزیون کې داسې یوه تازه ویډیو وښودل شوه چې ظاهراً وسلوال طالبان په پکتیا کې یو کس په توغندي ولي او ټوټې ټوټې یې کوي. همداراز څه موده مخکې په بادغیس او پروان ولایتونو کې دوه مېرمنې د نامشروع جنسي اړیکو د لرلو په تور په عام محضر کې ووژل شوې چې د هغوی د وژل کېدو د صحنې ویډیوګانې هم په ځینو ټلویزیونونو کې خپرې شوې. پر دې سربیره د چاودنو، انتحاري او ډله ییزو حملو نه وروسته د وژل شوي او ټپیانو تصویرونه او ویډیوګانې هم ډیر کله په ټلویزیونونو کې ښودل شوي دي چې پر نورو خلکو په تیره پر ښځو او ماشومانو ډیر منفي اغیز پرې باسي. دغه راز خلک وایي چې د ځینو تبلیغاتي اعلانونو پر مهال هم ځینې زړه بوږنوونکې صحنې په تکرار ډول په ټلویزیونونو کې ښودل کېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ټلویزیونونو کې د داسې تصویرونو او ویډیوګانو خپرول ناسم کار بولي او وایي هرې رسنۍ چې دا ډول صحنې خپرې کړې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون له لارې به لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت مخکې تر دې هم ځینې رسنیو سره چې د رسنیو د قانون پر خلاف خپرونې کولې جدي چلند کړی دی.
ټول رسنۍ مجبور دی چې د خلکو او د خپل مخاطبانو رواني سلامت په نظر کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څو واره دوی ته اختار ورکړل شوی دی چې د دغه وحشتناک صحنې نه خپروي، مګر که دوی دوام ورکړي د دغسې وحشتناکې تصویرونه موږ ورسره قانوني برخورد کوو او د رسنیو د تخطیبانو کمیسیون دوی ته حتی کولی شي چې څارنوالۍ ته معرفي.
خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې خبریالان د خپلې دندې له مخې مجبور دي چې واقعیتونه خپره کړي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتکر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ باید هم د رسنیو قانون مراعت کړي او هم خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي.
یو خو رسنۍ باید د رسنیو قانون تعقیب وکړي او هغه باید تر پښو لاندې ونه کړي، ځکه دا قانون زموږ دپاره ده. او بله مسله دا ده چې موږ باید واقعیتونه ښکاره کړو، خو دغه مسایل چې د خلکو ذهنیتونه او روان خراب کوي زموږ وظیفه دا ده چې په دغه مسایل باندې ډېر پام وکړو، چې د خبر فضا یا د معلومات فضا موږ خلکو دپاره یو مسله چې دوی عذابوي بیا وړاندې ونه کړو.
دی وایي د رسنیو د قانون له مخې هېڅ یوه رسنۍ اجازه نه لري داسې انځورونه خپاره کړي چې پر خلکو له رواني پلوه منفي اغیز وکړي. ارواپوهان هم وایي چې په ټلویزیونونو د مړو او ټپیانو د ویډیوګانو او تصویرونو خپرول ډېرې منفي اغیزې لري او کولی شي ځینې کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان حتی په رواني ستونزو او ناروغیو اخته کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
اوس مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل څه واله یا په دالا سواله
مو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کولای شو.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره اندېښنه ښیي چې د کابل ښار د مځکې لاندې اوبه خرابې شوې دي او ستونزې پیدا کړې دي. خو اوس د بشري حقونو یو مسله راخلو. زینب یو افغان نجلۍ ده چې د خپلې کورنۍ په خوښۍ واده کړی او اوس د خپل خاوند له زور زیاتي کړی شي. زینب چې اوس 40 ده وایي درې کاله مخکې له یو سړي سره چې عمر یې له دې څخه 40 زیات دی واده کړی و. د زینب مور هم د خپل لور خبري او له هغه سره شوی زور زیاتی تاییدوي. د زینب د ژوند حالت د محمد وای سمیم په رپورت کې.
زینب یواله سلګونو نورو نجونو څخه ده چې د خپل پلار په خوښۍ په اجباري ډول واده کړای. د زینب په وینا له واده وروسته له خپل ګډ ژوند څخه ښه خاطره نه لري. نوموړی اوس د خپل مور او پلار په کور کې ژوند کوي. زینب په داسې حال کې زموږ سره خبرو کولو ته حاضره شوه چې شلیدلې جامې پر تن وې او پر مخ یې اوس هم د خاوند د وهلو له امله داغونه له ورایه ښکارېدل.
ګرانې خورې، په دې درې کلونو کې مې د سپي په شان عمر تیر کړ. داسې حالات مې درلود چې هیڅ پوښتنه مه کوه. دا سړی په لومړیو کې زموږ په کور کې اوسېدو. د واده ورځې راهیسې تر اوسه په ما بدګمانه دی او وهي مې. کله چې یې په ما ظلم زیات کړ، ما د طلاق غوښتنه وکړه. هغه مهال مې ماشوم هم نه درلوده، خو ومې نه شو کړای. دوی ویل چې خلک مونږ پورې خاندي، مونږ غیرت لرو، ته زموږ ننګ او ناموس یې او طلاق نشي اخیستلی، ته بدنامه کېږې. نو له دې امله زه اړ شوم چې له دغه قرآن وهلي سړي سره ژوند وکړم.
د زینب په وینا د نوموړي لومړنی ماشوم ضایع شوی او د مسلې هغې ته رواني ناروغي پیدا کړې. زینب وایي دویم ماشوم یې په داسې حال کې د خپل خاوند په کور کې دنیا ته راوړ چې ورځنیو وهلو ټکولو د دې د لومړني ماشوم درد له یاده ایستلی و. زینب چې اوس د خپل پلار په کور کې په بد حالت کې ژوند تېروي، د خپل دغه ستونزمن ژوند د اصلي ګناهګار په اړه وایي.
پلار مې په کندهار کې کار کاوه او میړه مې د پلار ملګری و. ډېر یو بدګمانه سړی و. پلار مې کور ته راغی او ویې ویل ما د خپلې لور دسمال خپل ملګري ته ورکړی. هغه هلک ته یې ویلي وو چې ته ډېر ښه هلک یې، زما خوښ شوی یې، خپله لور درکوم. له مانا نه چا پوښتنه کړې او نه یې ویلي چې تا میړه ته ورکوم.
د زینب مور هم د دې لغمه ډیره خوشینه ښکاری، وایي چې پر زینب تیرې شوې سختۍ به یې هیڅکله هیرې نشي. دا وایي چې د خپلو اولادونو غمونو ډیره کړولې. هغه وایي
مورجانې، ته د خپلې لور د اوسني وضعیت په اړه څوک مسؤل بولې؟ پلار یې اور ته واچوله. زه یې نه بخم. ما ته اجازه نه راکوي چې خبرې ورسره وکړم. کله چې ورسره خبرې کوم وایي تا پورې اړه نه لري، زه خپله پوهېږم او کار مې. وایي زه نارینه یم، ښه پوهېږم چې څه وکړم.
د افغان مېرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي د مدني ټولنې ارګانونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه مسؤوله لطیفه سلطانی وایي یوازې زینب نه ده چې دا ډول برخلیک سره مخ ده.
په دې وروستیو دوه کلونو کې د تاوتریخوالي کچه چې د هغوی له جملې نه اجباري ودونه دي مخ په ډېرېدو دي. هغه مراجعین چې د دا ډول تاوتریخوالو له مواردو سره مخ کېږي، لکه په زور ودونه، د هغوی مراجعه ډېره شوې ده. شکایتونه هم ډېر شوي او په محاکمو کې قضیې هم زیاتې شوي دي.
په افغانستان کې نارینه چې ډېری په دودونو ټینګ ولاړ دي، ځینې خپلې مېرمنې په وړه خبره او تېروتنه وهي او د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي لاس پورې کوي. د ښځو د حقوقو مدافعان په دې باور دي چې په ډېری حالاتو کې بې سوادي او د ښځو د حقوقو په اړه کم پوهاوی د دا ډول تاوتریخوالي لامل کېږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره اندېښنه ښیي چې په کابل ښار کې تر ځمکې لاندې اوبو سطح کښته سوې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دې ښار کې تر ځمکې لاندې اوبه له یو نه تر 1200 مترو پورې کښته تللي او په ځینو سیمو کې چټلې سوي هم دي. د کرنې وزارت مسؤلان وایي چې د اوبو د سطحې د کښته کېدو او کمیدو له امله پر کرنه هم منفي اغیزې سوي دي. د اوبو د زیرمو د پراختیا متخصصان پر افغان دولت انتقاد کوي چې په تیرو 1200 کلونو کې په لویو ښارونو کې خلکو ته د اوبو رسولو سم سیستم نه دی جوړ کړی، ځکه خو خلک په خپل سر ژور څاګان کیندي. لکابل معصوم ایوان په دې اړه یو څېړنیز رپورټ لري.
په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې په پرله پسې توګه وچکالۍ او په غیر مسلکي توګه د ژورو څاګانو کیندنه هغه لاملونه دي چې په دې هیواد په ځانګړي ډول کابل ولایت کې ورسره تر مځکې لاندې اوبو سطحه کښته سي. دې ستونزې د چاپیریال پر بېلابېلو برخو لکه د انسانانو روغتیا، کرنې او ورځني ژوند منفي اغېزې کړې. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو په جوړولو سره د اوبو کچه کښته سوې او دوی د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
زما نوم عبدالله مومن دی. داسې کمې اوبه دي چې خلق ونه استفاده کړي، ډېر اوبه داسې ښه نشته چې خلق ونه استفاده وکړي او مریضین یې بېخي ډېرې کړې دي. دا کویان چې اوباسي دا ډېر تاثیر لري په دې. دا اوبه چې دا بېخي خرابوي. دا اوبه نوین خرابوي کار څوک اوس کې نو مریضا یا
بعض مردم 20 متر میں کانا، بعض مردم 30 متر میں کانا، بعض مردم 20 متر کاندان، بس 30 متر چوي شاد از 20 متر پاس چوي خشک مشه وایس کمی اوب مشه.
یا کنټرول ارزیابی نیست از چای تور زده میشه.
تر دې په خوا دولتي مسؤلینو خبرداري ورکړې و چې که په کابل ولایت کې د اوبو زیرمو ته پام ونه سي او د غیر مسلکي څاګانو کیندونو مخنیوي ونه سي په راتلونکو 15 کلونو کې به دغه ولایت د اوبو له کمښت سره مخ سي. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم د کابل ښاریانو اندېښنې مني او وایي چې په دې ښار کې تر مځکې لاندې د اوبو ساتک شته سوې ده. د دې ادارې د پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو مرستیال عبدالولي مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ته د رسیدلو رپورټونو له مخې په کابل ښار کې تر مځکې د اوبو سطح له یو څخه تر 12 متر پر کښته سوې. نوموړي همدار ازاندېښ نه ښیي چې په ځینو سیمو کې تر مځکې لاندې اوبه ککړې سوي دي.
قطعي شکل باندې د اوبو سطح کښته تللې ده. مختلف راپورونه وجود لري، له یو متر نه نیولې تر 2 متر پورې، په بل راپور کې تر 6 متر پورې وایي، حتی په یو راپور کې نو تر 12 متر پورې لوستې دي چې د اوبو سطح د کابل ښار کې کښته تللې ده. یو او بل د اوبو چې کومې موجودې دي کابل ښار کې د اوبو ککړې دي، یعنې ډېرې زیاتې صحي اوبه د لپاره نه دي. موږ کومه طبیعي سرچینې د اوبو څخه درلودې، هغه طبیعي یخچالونه دا موږ ثابته ده چې تر 1.5% پورې په دې کې کموالی راغلی.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي په کابل ښار کې تر مځکې لاندې اوبو د چټلېدو یو سبب دا دی چې په دې ښار کې د کانالیزیشن سیستم نشته. د ښار په اکثرو سیمو کې خلکو په خپله خوښه د کنارابونو لپاره څاګان جوړ کړي چې د مځکې لاندې اوبه خرابوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي اوس مهال د کابل ښار یوازې 2% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. اوبه چې د ژوند مهم او اساسي ماده بلل کیږي، د یو هیواد په اقتصاد او ان سیاسي مسایلو کې هم مهم رول لري. د افغانستان لپاره ځکه اوبه او د اوبو زیرمې مهمې بلل کیږي چې دا هیواد اوبو ته لار نه لري او شاوخوا 1% خلک په کرهنه بوخت دي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي تر مځکې لاندې اوبو د کچې کښته کېدو یوازې په کابل کې نه بلکې په ټول هیواد کې کرنه اغیزمنه کړې. د دې وزارت ویان مجید قرار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د اوبو لوی بندونو جوړولو او د ځنګلونو ودې ته پام وسي.
اوبو د مکران د اوبو د سطح د ټیټوالي د افغانستان د ادارې په ځینو سیستمونو باندې هم او په ټوله کې په زراعت باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی. شایدان یاسې په کومو سیمو کې سي کاریزونه ولانته کاریزونه مخکوچېدو دي او سوي دي چینې وچې سوي دي. په شکل باندې د زراعت لپاره دا یو اندېښنه ده او د دې اندېښنې علاج متاسفانه اسانه نه دی، ځکه تر سبزي باید زیاته شي، د ځمکې شین پوښښ چې دی هغه باید کم نه شي، ځنګلونو د احیا په برخه کې او دغسې د ابریزو د واټرشیدونو په برخه کې باید پانګونه وشي.
د راپورونو له مخې د افغانستان د اوبو یوه ډېره برخه له کلونو راهیسې دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته ځي. د اوبو د زیرمو متخصصین پر افغان دولت انتقاد کوي چې په تیرو 12 کلونو کې له میلیونونو ډالرو مرستو سره سره د اوبو هغه ډول لوی بندونه او زیرمې جوړې نه کړې چې د کونړ او هلمند د سیندونو په څیر د نورو سیندونو اوبه یې له ګاونډیو هیوادونو راګرځولي وای. د دغو متخصصینو له ډلې ډاکټر فاروق اعظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان دولت د اوبو له زیرمو څخه د ناوړه تاخستنې د مخنیوي لپاره لازم پروګرام نه لري. ښاغلی اعظم د سردار محمد داود خان د حکومت پر وخت د اوبو د زیرمو په اړه د وخت نظر پښتون ته اشاره کوي او له اوسنۍ حکومت هم غواړي چې د اوبو د زیرمو په اړه وخت پر وخت نظر پښتون یې وکړي.
موږ د اوبو د ذخیرو هیڅ بندوبس نه لرو، په دغه ولس کانه د اوبو هیڅ یو ذخیره نه به جوړه سره د دې ټولو امکاناتو سره او د زرو میلیونو ډالرو شبکې دوه سره او دا په کار ده چې دولت څو بندونه جوړ کړي دغه اوبه ذخیره کړي او دا ذخیره چې د اوبو ساتنه د کاریزونو مالي کې ځنګلونه او دولت باید دا مانی چې څه ونه وهل شي د اوبو د جذب قدرت کم نه شي، سیلابونه ډیر نه شي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت او د کابل ولایت د اوبو رسولو د ادارې د مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. افغان ولسمشر حامد کرزي هم څو ورځې مخکې په خپل راډیوي وینا کې په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنه ښولې وه. ښاغلي کرزي له ټولو خلکو غوښتي و چې په غیر مسلکي توګه د ژور څاګان نه کیندي او د اوبو له استعمال سره باید پام وسي، ځکه د افغان ولسمشر په خبره چې راتلونکي نسلونه هم د پاک اوبو له کمښت سره مخ نه سي. د راپورونو له مخې هم دا اوس د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلک د څلو د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي او د دې ښار یو شمېر هغه اوسېدونکي چې د غرو په لمنو کې ژوند کوي پاکې اوبه په پیسو رانیسي. په کابل ښار کې تر مځکې لاندې د اوبو د سطحې د کښته کېدو نور لاملونه په دې ښار کې د خلکو ډېر نفوس او له اوبو څخه ناوړه ګټه اخیستنه بلل کېږي. له دې ټولو وروسته د اوبو د زیرمو او ساتنې پوهان افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د اوبو د زیرمو د بیرته غني کولو او په عصري سیستم خلکو ته د اوبو رسولو پر سیستمونو په جدي توګه کار وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جاوید افغان د کاپیسا له تګاب ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي د کرزي د دولت لومړۍ تیروتنه دا ده چې یوه سیمه له طالبانو پاکه کړي، امنیت یې بیا نه ساتي او بیا پکې طالبان ځالې جوړوي. احسان الله المر د لغمان د مرکز د چارقلعه له کلي لیکلي دي ولسمشر نه هیله کوم چې د افغانستان هوایي ځواک شتلې کړي، غلچکي بریدونه دي بند کړي. مسلم بیا له لغمان لیکي زموږ د ولایت امنیت ډیر خراب دی. شاهپور صدران بیا له همدې ولایت لیکي په لغمان کې ولې امنیت خراب دی دی دا پوښتنه کوي. نجیب الله شینواری له ننګرهار لیکلي دي په ننګرهار کې یوازینی ولسوالۍ چې امنیت پکې شته د دور بابا ولسوالۍ ده. او اجمل جبرخیل د ننګرهار له حصارک ولسوالۍ لیکلي دي له طالبانو ډیر په عذاب یو، هر ورځ له کورونو ډوډۍ او خوراکي مواد په زور غواړي. دا ستیا اوریدونکو پروګرام باندې په خبرونه کې خبرو خو اوس 2 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي زیات احتمال لري چې جمهور رئیس حامد کرزی د اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي پولیسو له طالبانو سره په نښته کې د هغوی درې تنه وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د بدخشان د جرم ولسوال عبدالجبار مصدق ازاد راډیو ته وویل دا تلفات وسلوالو مخالفانو ته تېره شپه د جرم په مغلها سیمه کې وراوختي، خو تر څنګ یو افغان پولیس هم وژل شوی دی. په قندهار کې د ویزان وژونکو حملې له امله یو شمېر افغان او بهرني سرتېري ټپیان شوي. په قندهار کې د 215 اتل قلي اردو قومندان برید جنرال عبدالحمید وردګ ازاد راډیو ته وویل د بهرنۍ ځواکونو وطنه د ملي پوز 15 سرتیری او درې تر ملکیان په دې حمله کې ټپیان شوي دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په ناړی ولسوالۍ باندې بیا هم د پاکستان له خاورې دیش توغندي وشتل شوي. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې په خپلو پلویانو غږ کړی چې لارو کوڅو ته راوځي او په دې توګه په دې هېواد کې د نور تاوتریخوالي د پیښېدو بېره زیاته شوې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې پر ورځ وویل د شخړو له امله ممکن د امریکا او مصر عادي همکاري دوام ونه کړي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی علی اکبر صالحی د هیواد د اټومي پروګرام د نوي رئیس په دندې نومول دی.
په لاندې خبرونو کې مو د مصر د حالاتو په ارتباط واوریدل چې اخوان المسلمین ګوند پر خپلو پلویانو شخ کړي چې لارو کوڅو ته راوځي. د موضوع تفصیل وړاندې اوریدل شي خو اوس په پاکستان ته ورشو. پاکستانی طالبان وایي که په اسلام آباد کې نوی حکومت د سولې لار غوره کوي دوی خبرو ته چمتو دي، خو که ټوپک ته لاس کوي دوی جګړې ته تیار دي. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وایي چې د طالبانو پر خلاف د عملیاتو یا خبرو اترو پریکړه به د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې وشي. نور سیل پېښور د ذبیح الله شفق پرپورت کې
د پاکستانی طالبانو د سیاسي کمیټې غړي احسان الله احسان د پنځشنبه پر ورځ دغه هیواد رسنیو په نوم خپل پیغام کې ویلي چې دوی د پاکستان د نوي حکومت سره جګړې او یا خبرو اترو دواړو ته چمتو دي. خبرځای همدارز لیکي چې د طالبانو د سیاسي کمیټې غړي احسان الله احسان په خپل پیغام کې پر حکومت غږ کړي چې که دوی پر خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه نو دوی به هم د حکومت پر خلاف ځوابي بریدونه پیل کړي. د پاکستانی رسنیو د خبر له مخې دا څرګندونه د پاکستانی وسلوالو طالبانو د غورځنګ د سیاسي کمیټې غړي احسان الله احسان چې په خوا دغه ګوند ویانو د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان کورنۍ چارو د وزیر چودري نثار احمد دغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې نوموړي په همدغه ورځ یوې خبري غونډې ته کړې وې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان دغه خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې حکومت به ډیر ژر دغه هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د یو ټول ګوندیز کانفرنس له لارې دا پریکړه وکړي چې آیا له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې وکړي او یا یې پر خلاف عملیات پیل کړي. نوموړي په دې اړه ویلي
هماري حکومت اب بھی سمجھتی ہے کہ اگر معاملات صلح صفائی سے حل ہو جائیں اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے اور حکومت اسی
زمون حکومت اوس هم دا غواړي چې ټول اسکو د خبرو اترو لای واری کړي. په کچیر زمون سیاسي ګوندونو پریکړه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کړی شي نو حکومت به هرو مرو دا ګام هم پورته کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د غورځنګ ویاد شاهد الله شاهد یو ځل بیا دغه هیواد د اسلام پالو ډلو جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي د مشرانو مولانا فضل الرحمن او منور سند تضمین په شرط د پاکستان نوی حکومت ته خبرو اترو وړاندیز کړي او ویلي کچیر دغه مشران د پاکستان د نوی حکومت درختینوالي ضمانت ورکړي نو دغه په وینا پاکستانی وسلوال طالبان بور سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې په نږدې راتلونکو کې به دغه هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه وکړي چې آیا له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي او یا یې پر ضد عملیات پیل کړي.
د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې د افغانستان پر روانو حالاتو ستاسو پر ژغ سب شبي پیغامونه خبرو. خو اوس مصر ته ورځو. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند پر خپلو پلویانو ژغ وکړ چې لارو کوڅو ته راووزي، او په دې توګه په دې هیواد کې د نور تاوتریخوالي ویره زیاته شوې ده. د ډلې د خوښنۍ جمعې په نامه دغه غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې چارواکو له چهارشنبې راهیسې په شخړو کې د وژل شویو شمېر تر 1500 زیات شولی چې اکثریت یې ملکیان دي. اخوا په ډیپلوماتیک ډګر کې د ملګرو ملتو امنیت شورا له مصریانو وغوښتل چې تر 1935 څخه کار واخلي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اعلامیه د پنځمې پورس تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خبره کړه. د مصر له خلکو یو غوښتل چې له زغم څخه کار واخلي. په همدې حال کې د مصر موقت جمهوری ریاست هم یو اعلامیه خبره کړې، او پر اسلام پالو یې د امنیتي ځواکونو د فشارونو له کبله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د نړیوالو انتقادونه رد کړي دي. د مصر د جمهوری ریاست اعلامیه وایي دغه انتقادونه پر واقعیت ولاړ نه دي، او شایي وسلوالې ډلې نور فعالیت ته وهڅوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځمې پورس په خپلو څرګندونو کې ویلي و چې د تاوتریخوالي په صورت کې له مصر سره د امریکا همکاري دوام نسي کولی. دی وایي موږ له مصر او د دې هیواد له خلکو سره پر خپلو ژمنو ټینګ پاتې سوي یو، خو که وغواړو چې له مصر سره خپلو دودیزو همکاریو ته په عادي ډول ادامه ورکړو او هلته وینو چې په کوڅو کې ملکیان وژل کیږي، له معمول سره سم له دغو اړیکو شاته کیږو. په نتیجه کې موږ نن سهار د مصر حکومت ته خبر ورکړ چې خپل هغه ګډ پوځي تمرینات مو لغوه کړل چې د راتلونکې میاشتې لپاره په پام کې و. له دې ورهاخوا مې له خپلې امنیتي ډلې وغوښتل چې د مصر د موقت حکومت د کړنو پیچلتیا او په دې برخه کې اضافي اقدامات وارزوي چې موږ یې شي د اړتیا په صورت کې د مصر او امریکا اړیکو ته په پام سره ترسره کړو. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور ویل هیواد یې د ده په وینا له تروریستي فعالیتونو سره مخامخ دی چې حکومتي او نورې مهمې ودانۍ په نښه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي په مصر کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
The United States strongly condemns all attacks and acts of violence.
امریکا متحده ایالات په مصر کې ټول بریدونه د تاوتریخوالي اقدامات او وینې تویدنه په شدت سره غندي. په وروستیو ورځو کې د غنو قبطي کلیساو په وړاندې غیر مسؤلانه بریدونه هم په شدت سره خوابدي او خوشنی کړیو. د پولیسو د مرکزونو په ګډون پر عامه ودانیو ورستی بریدونه هم غندو. په مصر کې هیڅ کړه دغه ډول تاوتریخوالي ځای نه لري. موږ د مصر پر ټولو رهبرانو ژغ کوو چې دغه ډول بریدونه وغندي. د امریکا متحده ایالات له مصر سره په کال کې 1.5 میلیارد ډالر مالی مرسته کوي. ډیره برخه یې پوځي ده. واشنگتن پر ټولو امریکایي اتباو ژغ کړی چې له مصر څخه ووزي. اخوا سیمه ایز قدرت ترکیه چې پر مظاهرو یې د پوځ فشارونه غندلي، له قاهرې څخه خپل سفیر د صلاح مشورې لپاره ورغوښتی دی. مصر هم د ترکیې په وړاندې ورته اقدام کړی دی. د جولای پر درېمه د پوځ لخوا د مصر ولسمشر وروسته له هغې له واک څخه لرې سو چې د مصر په میلیونونو خلکو له اسلام پالو سره د ولسمشر د اړیکو پر ضد اعتراضونه او مظاهرې وکړې. دوی ویل چې د مرسي حکومت د 2011 میلادي کال له انقلاب وروسته په اقتصادي وده کې پاتې راغلی دی.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په مینه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی اوریدونکو د سولې پر مسله او لارو چارو خبرې کړې دي. ورپسې له دوی څخه اوري چې وایي په سیمو کې اداري فساد شته، له وسلوالو پتنګ دي یا هم نورې ټولنیزې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې ډیر وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تورکل سوي دي. په دې پروګرام کې مو د کونړ لوالي سره مفصله مرکه درلوده چې اونوت ونیدو د اوریدونکو زیاتو ټلیفوني پیغامونه ته په هغه پروګرام کې ځای ورکړو. هغه پیغامونه هم په دې پروګرام کې خبرو. اوریدونکو د دې پروګرام په پیل کې د سولې پر مسله، اړتیا او لارو چارو خبرې کړې دي.
پروانه افغان خبرې کوم. د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ټول افغانانو نه خواهش لرم چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پوره پوره مرسته وکړي او افغانستان د آبادۍ لور ته وهڅوي. په دا چې افغانستان ډېر بر په درد ډېر ځورېدلی ملت لرو، ټول افغانانو بیا هم خواهش لرم چې د سولې په باره کې د پوره پوره همکاري د مکلوي د حکومت سره وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو نه خواهش لرم چې زما د پیغام نشر ته وسپاري. د خدای په امان.
زه فرمان الله فریاد د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغان ولسمشر باندې دا غږ کوم چې د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ د وګړو درې کاله کېږي چې ویني بهیږي، نور ورته د پای ټکی کېږدي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه بلاغه خبرې کوم او ملګری مې د عبدالله جګړه چې له دواړو ښکېلو ډلو څخه غواړو چې نور ته غاړه کښېږدي او افغانستان نور نه خرابوي، جنګ ورځ موږ سوله غواړو.
وحید الله ماخیل خبرې کوم د لغمان ولایت باد پخ د نوې ولسوالۍ نه. بلدی خدای غواړم چې نور دا ورور وژنې دا جنګ جګړې له افغانستان نه نورې لرې کړي او ټول افغانستان د یو موټی او یو ورور نه او یو اتفاق باندې شي، ځکه چې دا دېرش کاله کېږي دا جنګ جګړو کې زموږ هېواد هره ورځ زموږ پیسې کونډېږي او احتمالي
زما دا پیغام دی چې طالبان ولې داسې ناحق عمل وکړي چې په اختر کې یو مور کونډه کړي، یو ماشوم وجړوي، یو پلار وجړوي. د طالبانو نه زمونږ دا تمنا ده چې دا کار ونشي په افغانستان کې، نور د وسله وغورځي د افغانستان د ولس په مرګي شي. ذاکر الله د سلمان ولایت نه.
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
ننګرهار ولایت د شرزاد ولسوالۍ د مسافرشکي ورځې تېروم. د حکومتي چارواکو نه مې جدي غوښتنه ده چې دوی شیرداد ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي، ولې چې په هغه ځای کې حالات ډېر خراب دي. که تاسو وګورئ چې هلته هغوی بېګناه خلک وژني او هغه په خوړونو کې په ورځ ورځو پراته وي، د هغوی مړې خفېدو ته نه پرېږدي. د حکومت د دولتي چارواکو نه جدي دما دا خواهش ده چې هغلته ډېره پاملرنه وکړي چې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. وسلام.
زه حمدالله ما تلش کرده شاه ده هلمانی ولایت من علیکه ده سرمی ولیده ده سنگین ده اولسوالی اوسیدن که ده سرپزی ده کرده زمان ده غرحیله ده ده سنگولپول چارواکو چخه چی ده هلمانی ولایت سنگین ده اولسوالی ده بسانجو کده ده دیر پاملارن وشی چی دیر امنیت پشتی خراب دیه د اربکان دی څخه کو سره جنمونه کوي د غواړي چې د اربکان دوی کې د کومندان چې په عمر ګل او یو عزیزه په نامه کومندانان د اربکه کوم اربکه افکرو دی غواړي چې د لیر کې د خلکو چې وروښ سره په مطالبه باندې. السلام علیکم. غواړم چې د لیر کې
نسیب الله خالقی ته ګیزه دولت والے څخه د ټلیفون پکړ شېما موږ ته ګیزه او خلک د ډیر سخت امنیتی مشکل دلاری سره مخامخ دي، ځکه چې موږ روزګان ته داسې موټر دروته روزګان ته نه دي پیدا دوه کاله تېر شوي چې طالبان یې په لارې تلاشي نه کوي او هغه موټر تعقیب نه کوي. نو زما د لوړې مخامخ صدا غوښتنه ده چې موږ د ګزاد ولسوالۍ لاره امنیت کړي، ځکه چې موږ یو د حکومت مامور چې د روزګان ولایت ته ځي د کندي د لارې په کابل دي او داسې د کندهار په لاره بېرته روزګان ته ځان رسوي یا د شو د ګزار څخه د ترینکورت د مابین لاره ډېره سخت امنیت یې خراب دي او د حکومت ته مامور تلل ډېر سخت مشکل دی. نو زه د لوړو مقاماتو څخه پوښتنه کوم حکومت لاره ژر تر ژره امنیت کړي.
زابل ولایت خوشحال خبرې کوم. په زابل کې په شاجوی کې زیات مکتبونه بند دي یاره، دا د ستا د وطن د غه نه پرېږدي یاره. مکتبونه مزاحمت جوړوي طالبان او خلک د درسو پاتې سو، دا د وطن دښمنان بس وطن خرابوي. نور په زابل ولایت شاوخوا مکتبونه ټول بند دي، دا ولې داسې کېږي یاره؟ باید چې د وطن د چارواکي نیکې دغه وکړي، همت وکړي.
السلام علیکم. زه شوکت شینواری د ننګرهار ولایت د نجر ولسوالۍ سره تاثره په اړیکه کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې یو قاضي دی چې ډېر رشوت خور دی او خلکو نه رشوت اخلي. زه خپله یو ماسوم یم، ما غوښتل چې یو وثیقات د لیلې د لسو ډالرو لپاره جوړه کړم. ما نه هغه د ډېرو پیسو غوښتنه وکړه او دوه هفتې چې دې مې ستړی کړم، اما ما ته هغه وثیقه رانه کړه. په اخر کې زه مجبور شوم د تا پیسې ورسوم او څه لا سراور نو زه د لوټولو چارواکو ته هی له کوم چې د داتې خلکو په وړاندې د دې اقدامات وکړي. تشکیل مرز د گیزاب د مرکز خلک ټول بي سواد غټان تو او بي وزه خپل بي سواد نسن کولای چې بل ولایت یا بل ولسوالیت د استعمال شوی ته اول تخصم درسونه وانځه کې د ولسوالیت د کال د 2003 او د 2009 پرې د طالبان په لاس کې ونه په دې خاطر موږ ډیر شاته پاتې شوی چې اوس موږ غواړو بل د تلوار چې درسونه وایي د کور کاروبار په غاړه لري او نور خوند ته د پکا برابر کړو د خپل درسوم پر مخدوم
طالبان مکتبو بانی کار نہ لری او پروس کالی پو مکتب طالبان اس او کل سی امنیت اسکر ور اغل تخل کو نہیں وقت چل سیدھا مکتب چا اس درخواست کی چا گئے بڑے وہ تیار سوکو او ابل کالی مارت مدیر سے لو لار کیا چول صادر کیا چول هغه مدیر ورته د معرب چا او مرکز د زرمت کې دومره امنیت نه مکتب چا او سام مدیر چا مرکز نو دا څوک له خارج نه څوک راځي خو دا خلک دي چې تاسو دلته ساتي او مکتبونه سوځي او مدیران دې معرب وزن
خان احمد انتظار د ایرمن ولایت زنګاور ولسوالۍ څخه تاسو سره په ټول مجلس کې غرمه کې اړیکې نیولې ده راوځه د تاسو د اوسه د غرمه کې موږ دا غزما د غټي غان تر نور مقامات چې چا کو غو ته ورسوي چې زموږ د ایرمن ولایت ته بنې کې کې یا د زنګاور ولسوالۍ کې دا کومه کې چې دی ویل ته جاره غوونی کارونه څنګه جاره غوونی کارونه موږ زما د پټه د تر کې څنګه کې اسلام کې ما یاد راځم
گرمی مغل سرک ډیر زیات خراب شوی دا سرک باندې ډیر خلک تاثیر کوي کچه کې ګرمي خالي سم کنه او لسوال شارینه او بازار په سرک په غنښ شي د خلکو مشکل به نور هم زیات شي زما وختان دي مخبه د اندار کې ته یادي مخابرات وزارت ته خدا ده چې د ستاسو حکومت یې په داخلي شبکې دا هم کار سم کوي کله انتن خي با سر ټلیفون چاته کوو ځنګ نه تیریږي او بل اوستان دا جاپان سیم کمپنی څخه چې جاپان سیم کې مخکې د بیوټي ترانسفر طریقې چې د پیسو انتقال او ختم شوی دا هغه سیستم باید خلاص کړي. تاسو سلام به احترام
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خبر دی واره ول الو زه د بلغه ولایت خرما شاله صالح ما د شبزو د کلی یم مر من دي کته شره ور نه زه په ترکمنستان مر نه یو غری دی په آزاد دی نه دی وکي چې د ما زغ د شبزو صاحب دی د نور مشران تر غوړه دي چې لازم په من څه وګر دي او څن مر د من دي کې و چې مر من دي کې سره به خزو ظلم روان دی مر نه یو غری نه کړم دا پیغام لا غولې ده شره مر نه پریږدي دغه زړه د کلیسا د خدیرې هله د ډیر مننه ده چې دوی دغه ورته دغه منطقي معلومات وکړي. نور نو السلام علیکم.
دا وخت وو نه واد ناشترو نن نو نو سره مخ دی او سره لکه اداري فساد دی ادلی او قضایي چارواکي باید هغه نور فو چارواکي د قانون نامه محاکمه کې کوم چې ریواد کې په اداري فساد کې کړی ټول ننګولو د ټولو بیا نو د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې له هیواد څخه د اداري فساد
تغر لمن جاتون شي نو خلق به وکولی شي چې په هوسا او ژوند په هیواد کې تیر کړي.
زمنګ دې پښتنو سران چې دا ورته کابل کې د ورشه په پښتنو باندې خوله ورسره سره کوي ولا جوړ خیانت پکې نشته دی غلطه پکې نشته دی دا د کور نه توبه دي کور د لغه څوک کوي مګل لغه څوک کوي او د حبې انتخابات تر پیسو د لارې یا د بل لارې وډون ته ولاړ دي نو دا به څه رقم مسلمان څه رقم پښتون به چې دا دیم را پاتې وګور کوي یا به خرڅې پیسو مقابل کې.
عبدالله خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا غوښتنه لرم چې دا ام ټي ان سیم کارت کنکشن سیم کارت دې دا یو مفرد ډېر زیات دی هله کوم چې دا مفرد کم کې نور مخنه سم. السلام علیکم.
زه د رضوان د علاقې خبره کوم د هغه د ولسوالۍ چې موږ دا غواړو چې موږ ته د چاچنه په ولسوالۍ کې افغان مسلم خبر فعال شي.
خبر مشکل درو افغانستان شرکت شرکت حیدرآباد وزارت افغانستان شرکت
آزادی خواہش اہل لرم سے افغانستان مرکزی دولت تا ما دا خواہش ادا اہل وڑاندی کی دے کابل دے سربی الاسوالی سینو سخت وضع بلا خلکو تا مالی او زانی بیانونه ورسول سره کونه هم زه کې ټولې له باندې ولې سروي مې وړو تقریبا سل نه پاره به په شهادت رسولي او سره کونه له باندې تلې د ترکانې د لګو په ګنده خلې تیزین ټول نه هله کومه چې د مرکزی دولت ته دا خواهش ما ورسې چې دا سره کونه را ته جوړ کړي مالی مرسته کې کولای شم کوي ودان کې نشته ولا خو دا سره کونه را ته جوړ شو. سره
غازی احمدی دی کابل والا دی سربی ول ترکان کین نه پتا ماس کیم دی کابل والا دی سربی ول سوال ترکان دی دلک تی زین دی دی سیمو ټول و سی دن کی دی و سخت بارانونو ل کواغه تر مخامخ شو او ټول خلق و زبل زانی و مالی زانونه خلق توالو د اسلامي دولت مرکزی دولت نه دا هله خواهش لرم چې خلق ته مالی مرسته ورسې. و سلام
دلارام د ایران څخه تاسو ته پیغام لرم. پنجابیان په اسلام آباد کې ناست دي د پښتنو د جنگ تماشه په افغانستان کې کوي. پښتانه د ځان په علاج نه پوهېږي. پښتانه په افغانستان کې مرې خات او سرخاکې په پنجاب کې تقسیمېږي. لاهور او کراچی ته جوړېږي د خدای پار دی. که جنت په جاکت باندې وای فضل رحمان به وختي لا په جنت کې وای. افغانانو خپل وطن مه خرابوي. پنجابیان وفا نه لري. د طالبانو هغه مخلص علما یې ټول بند کړي دي. نشې چې د انګورو د انارو را په یاد کړم د ګلو پاڼې مچ کړم کندهار چې را په یاد کړم.
ایمالین د لوګر څخه له خپلو پښتنو وروڼو څخه دا هیله کوم چې خپل بچیان تعلیم ته واچوي له جنګ جګړې را وباسي ځکه چې دا جهاد نه دی دا د خپلو وروڼو وژنه ده. مخکې خو د امریکایانو په نوم جنګېدلو اوس خلک دنیا ټوله ورسېده. موږ د پښتنو څخه هیله کوو چې خپل بچیان وروڼه له جنګ جګړې را وباسي او قلم په لاس کې ورکړي. وسلام.
طالبان
تفصیلات تنظیم به وقت ما شیخ کار داری و در سوری که بحرانیان زخ سیخ نیمه شده کردیم ما این دوست بایی سیخ شد نیمه یا سیخ کرد که نکلی شده به تفصیل نکن شلوار سلوک خود ما که ما بسرسیدیم و اون دوست خواست که در سوال به نکره به دولار برکم خیلی کم برنده گرزیم
زان ور سویکی د پکتیا ولایت غریب زده ورسوله نه تاسو ته تلیفون په کار خایم نن سبا په افغانستان کې تقریبا په سلو کې 10% پولیس مړ کیږي دی ورځې چې 50% تقسیم شي او په سلو کې 80% عوام خلک مړ کیږي او په سلو کې 60% او کوم طالبان دي چې دی مخالف جهاد یې چې غوره کړی دی هغه مړ کیږي چې موږ حساب کړی په سلو کې 90% خلک افغانستان کې د ورځې طلب کېږي آیا د دغه د مار د شوب دی عاملین به څوک وي او د دغه د مار د شوب دی د وینې تر شا به یې چا لاسونه وي په دې ټول افغانان پوهېږي په دې ټوله دنیا پوهېږي خو ښه خبره دا دی چې د افغانستان خلک سره کښېني او سوري ته په غوټه غر په فرش خپل سوره اعلان کړي خپل ملک آباد کړي تعلیم وکړي او د خپل تلین ته وړه نسل لپاره زمینه برابره کړي ښه خبره دا دی خو په دغه جنګ جنګونه نه کېږي خو په افغانستان کې پوهېږو چې ګاونډی ملکونه لاس شوری دی پاکستان ایران دا مانه پرېږدي او په څنګ کې امریکا دی فرانسه دی انګلستان دی هغه مانه پرېږدي کوم نور اسلامي ملکونه چې دي او د طالبانو تر شا وړه خبره نه ده چې طالبان دي بعدې ډوډۍ ټولوي بعدې به جنګ په کوي هغو تر شا غر غر کوي کوي ملکونه لاړ دي اول خپه برطانیا وي لاړه دی بیا فرانسه وي لاړه دی بیا پاکستان دی سعودي دی د دې لپاره د افغانانو په کار دی چې دوی خپله په ګریوانو کې سر ټیټ کړي او د خپل ملک ته د دغه بحران د وتلو نه لاره پیدا کړي
زه خاطرم نوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما د افغانستان داخله وزیر مصطفی پتنګ ته یو عرض هغه دا چې زمونږ د ولسوالۍ سرحدي پولیسو چې زه اوس پوستېشنه کوم 2 نفر 1.5 کیلو غوښه کومندانۍ کنډک ورکړي دا د کرزي کابینه یو غل دوه غل ټول غل دا غله د خدای تباس کړي د غلې نوره مه کوئ دغه نه یو اجابت وکړو چې د هر سرباز حق څوک نه خوري.
دا هم لاده سورندام دا کندهار ولایت استاد سره په تماس کې وری دي. دا سورندام کې غلې به خېر سوي دي لارې څه کو نه غلو نه وې دي دا د ولادت په دوا زوتر مې سورندام دي لګیر دي مسافر د شپې څوک نه راځي سره دا مشکل دی. وسلام
اوریدونکو شکایت کوي چې غلې ډېر سوي دي. د کندهار د اوسیدونکو پر نورو ستونزو به په یو راتلونکي پروګرام کې مفصلي خبرې وکړو. اوسنی پروګرام چې ټول ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی شوی وو د غلطه پای ته ورسید. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم. نورو ټلیفوني پیغامونو ته مو په تمه یو.
ونه تر او ورځي په اونۍ کې
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودره دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودره دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے پتہ
تنهایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلون کور کلی لرا شان ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹولے چراغان بشے کری دن شی پٹولے چراغان بشے ولس جانان کنو دا ٹول ولس جانان بشے ولس جانان کنو دا ٹول ولس جانان بشے جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خود جانتا دے افغان ویل افغان بشی بس خود جانتا دے افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ٹول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ٹول ولس جانان بشی